السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 18مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلی وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لا تړب کوي د هند حکومت ویلی چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي په دې ترتیب د محلي وازی درې څلوېشت افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یو ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل یونام پر خپل ټوټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي د بیان مخې شغلی پوتزل له افغان جنو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ ماسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزدا کړو د محرومو ماشومانو لپاره توسته وشل محلي ټولګي جوړ کړی دی ل دې جملې شپږ سوه شل ټولګي د یونیسف لخوا او سل نور ټولګي د اکټډ مؤسسې لخوا جوړ سوي دي په ځواک خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي دغه ټولګي د نهرین بغلانی مرکزی د هانې غوري دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال سوي څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رانز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړی غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ سوي تالار کې جوړه سوې وه د نری رانس یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 10,000 ډیر کسان د نری رانس د ناروغۍ له کبله مري د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل سوي چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوې وه د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا دیرشو مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا بریتانیا او فرانس میشتو ایرانیانو او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچانو په ملاتړ ژغ پورته کړي او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سیوي دي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو کندهار کې د یو ډلې خبرو تر مندلو وروسته د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده
The way to ensure that this
دغه پرچې ډاټ تر لاسه شي چې دا به بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي
د افغان هندوانو او سیکانو بل جوفه هم له افغانستان ووتله
55 تبع افغان از هم
55 افغان د باچې سیکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل
له هواده د افغان هندوانو او سیکانو د وټلو پر موضوع په دې خبرونه کې مرکه هم خبرو
دی وطن په حق دی او دی وحشت او دی ظلم دی تور تیاری نه ماجرت ته ځو فکرونه
د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې چارې پیل شوې
ټول دغه کانال چې د 14 کیلومتره ده چې د اوس فیلانو 15 کیلومتره په کاري شوی ده په دې کې مصروفه د نوې دواتیا کارګر دي
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه هم د خلکو مظاهرې روانې وې د خبرونه په دوه یمنی مایی کې درسي ساعت پروګرام خبريږي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته په کندهار ولایت کې د یو ډلې خبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچخستون کې اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل شوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي، مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د تار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
ته د لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي تر څو یقیني کړي چې ساحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
families involved
اغلی گاسمن په دې ټینګار سره چې لڅېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل، باید دا سیمه سمدستي خوندې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته یو پیغام کې ادعا وکړه چې د خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه. خو د طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکندر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولې چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دقت کې ښخ کړي. خبر شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دی ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خبرو شو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنیه قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبه پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیو دیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته پر رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، 55 افغان اتباع چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډېر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړ یې کړ چې افغان سکانو او هندوانو طالبانو ته بیرنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتې پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شول او 9 ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابل نوې ډیلی ته انتقال شول. په نوې ډیلی کې د سکانو د هر کلی لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کال د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنې تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمد ظاهر اکبری څخه می د مرکه پیل کې پښتنه وکړه چې له افغانستانه ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې همدغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري د هغې حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره یې ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل، به او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تېر 40 کلونو کې خبر خورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولای چې دوی ولې ووتل. د یو وطن په حق دی او د یو وحشت او د یو ظلم دی تور تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړل، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دا وطنوال به تر موږ مخکې افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره په کور کې نه ولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کیږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره خریلي وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو برقدرت ورکچي په سترګه باندې ورته کتل کیږي. په واقعا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، یا د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا یا حتی خپل وطنداران نه بولی، دی حقارت په سترګه ورته ګوري. دی هغه مشر د ملا هیبت الله دی خبرونه چې په دې علما په شورا کې وکړل، دی هغه دی خبرونه چې راوخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې دی ډلې نه دی، ډیر په حقارت په سترګه ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
نړیوال ټولنه باید څه وکړي چې له افغانستانه د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیوال ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیوال ټولنې د کړنو نتیجه ده. نړیوال ټولنه قصدا غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیوال ټولنه قصدن وغوښتل چې داسې یوه ډله چې هغه د تعلیم سره د ښځو سره د یوویشتن قرم د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري هغه یې په حاکمه کړله. نو اوس به زموږ د نړیوالې ټولنې صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د دې ډلې په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او که نه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغسې کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی و، کارمندانو، روشنفکرانو، علمي کدرونو دپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان نه د موقت وخت دپاره ووځي، که نه دا خلک موږ ضایع کېږي زموږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دو ټولو اقشارو سره، د روشنفکرانو سره، د باتعلیم و سواداره علماو سره، د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره، د دې ټولو سره یې دښمني ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ چې یو کال یا دیارلس میاشتو نه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسی، یوه ډوډۍ یو درې وخته ډوډۍ خو رسیږي، اوس هغه اکثر افغانان ته هغه درې وخته ډوډۍ هم په نس باندې موړندي وږي دي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هېر نه کړي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو لومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی د دې دپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دغه جغرافیا کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1216 نیمه منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د غرس په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلې. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل سوې چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهره روان دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتې دي. د آزادی اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موتریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لږ تر لږه 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان نجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوې او وژل شوې ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شوه چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشینکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړې. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقي ازادي رادیو ته وویل
میلان ان زوان شهید
میلان زما د وطن د ټول جن او هلکانو په څیر دی یو آرام او سولیز ژوند لیوالو دی یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو
آزاد
ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدلی خلک بللی د لا سخت اقداماتو ګواښ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، برتانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښیي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقیدینو ټولنه د متقاعد شوي او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقیدینو حق دی خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نوې شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره دا د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافي نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبره او په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي، د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکي چې نو غاړي نومې په راپور کې واخیستل شي هغه هم ازادي راډیو ته وویل
نوت شي نلرمه یا نا وایدا اس شانست بنزازر یا سلور زره کرای ورکو ما د کور کرایا او د بنزاس شپاک سره د کرایا برق هی شپاک سره یال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 لمریز کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 5625 کسه و.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. او اوس هم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي او له کابل یې لسګونه وزګارو خلکو ته په کې د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. ویل شوي دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې 10,000 هکټار ځمکه خړوبه سي. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړې ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندوز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادي روډي ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پکاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه تیا کاریګر دي. هر کاریګر 1,500 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له دوه اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه یولسمه ورځ زمونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 1,500 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته چې دا ټول جنګ ځپلي خلکو او په فقر او غریبۍ سره دزدو چارو نو ګټه یې دا ده چې هم زمونږ کانال پاکیږي او هم دغه اقتصاد د خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي یو اوسیدونکی 1.5 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادي راډیو ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکاره وو دلته پروژه راغلی کار مار پکې کوي د ورځې 1,500 روپۍ ورکړي. دا ټول بیکاره وو دلته لګیا دي کار کوي. که دلته پروژه راشي روز ځوانان چې کوي ایران دی ویلچر دسې پروژه راشي نو دلته به دوی خپل کار او روزګار بکوي.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 40 کاله نه وته دا اوس دغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضه یو. د ورځې 1,500 روپۍ راکوي. ټول دغه هلکان بیکاره وو. دغه دوست مونږ پکې کار کوو. ټول مسول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو. 4 بجې تنځو. 8-7 کار کوو مونږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر ښه کار دام خلکو لپاره. کاریګر او هغه هم دلته کېږي چې 1,500 روپۍ ورکړي. ډېر ښه کار دی. سمه دا غواړو چې دغه پروژې نور هم راوځي. دلته نور زبرونه دي، شاخونه دي، باطله دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومیږي. دغه غلطه غریب معلومیږي چې دلته کار وکړي دلته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي تر څو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نذیر هلمند ولایت کې د ولسوالۍ څخه خبر سره کوم وروره غوښتنه مو ده طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور رسمه شي. والله وکړه چې موږ بېخي په ازاد جوړو روبوم په 200 متره دي. بېخي یوه لاره مې چې په دې ټول افغانستان کې بدون اوبو کچه نه شته. هیله کوم دا غږ نه پیغام نه شته.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خبر کوم. دا کوم خبري چې روان دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه 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 ورسره ستنه پولیس ورسره ستنه لوی شي نیولې د جزو کاندي تر لاړې نورې وسه سره غور دی. دوی پر ځای ماته د شرم احساس کوي. چا کفار ګرځېدل د خلکو پر کورو چا پیولې ولا کې دا ښکار نه کول کمانډو یم بو سره و د جزو عزت او ابرو ساتل مونږ دی په ولا په لوی لوی شي د جزو کاندي تر لاړې. د خیره چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یو خبر منولوار.
سلام علیکم. زدی خوص ولایت نه صدیکار ته داخله ما زده رادیو کارکون کې اوریدن کې ته نه کې هله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خدار زو د غوښتنه ده نه خدا پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی. خدا دې د زموږ مشران نه مدا ډیر ارزو ده. مې ډیر خوښتای چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقه مې نه خپل بریډ ملم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې د لوسه بربدی سیم را بربط کړي دی او نه میږ بربط کړي دي. خو متاسفانه چې میږ پاکستان ډېر تباه کړي دي، باید د افغانیان په دعوه کې چې میږ بل دښمن نشته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستانه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هند